ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 10 نیټه ده سلام پښتونخوا خبرونه کې زما مجید بابر او ټکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه منئ په پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د نننی هړتال ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم د رواني خبرونې برخه دي سو خوږې سندرې مو درله هم راوړې دي خو اول خبرونه رومبه د مشال د خبرونو سرټکی نن په ټوله خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال ده د افغانستان په کونړ کې یو شمیر وسلوال د سولې د بهیر سره یو ځای شوي دي ملګرو ملتونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پیغلو جینکو په تختولو او خرڅولو اندېښنه څرګنده کړې ده اوس د مشال د خبرونو تفصیل په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو په سر باندې نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهره کیږي اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یاد صوبه کې د 1 مئی په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند یې استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې دي بیا بلدیاتي ټاکنې وشي 13 ورځې واکمن تحریک انصاف ګوند په دې لړ کې یو ټول ګوندي د غونډه هم رابللې وه چې د اپوزیشن جادو ګوندونو ترې د بایکاټ اعلان کړی و خو بلخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغې ټول ګوندي د غونډې چې پکې د واکمن اتحادي ګوندونو نه علاوه یوازې یو اپوزیشن ګوند قومي وطن ګوند ګډون کړی و نه پس یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی و خو اپوزیشن ګوندونو دغه وړاندیز رد کړی دی اپوزیشن ګوندونه وایي چې د یاد شدبې په ټولو ضلعو کې به بازارونه بند وي او هر ضلع کې به احتجاجي لاریونونه ترسره کوي 13 ورځې وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو او کشمیر د لانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده دا ملاقات په تاجکستان کې د اوبو په اړه د یوې نړیوالې غونډې پر مهال شوی دی د جمو او کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سو جنګونه هم شوي دي او دا مهال یې سبرخې هند او سبرخې پاکستان او چین سره دي په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو په یادو سیمو کې د جنګ بندۍ غږ کړی و او ویلی و چې د ریفرنډم په ذریعه دي د دغه لانجمنې سیمې د راتلونکي پریکړه وکړی شي خو تر دا مهال دغه ریفرنډم نه دی شوی د 13 کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلی بان کی مون په دې لړ کې د مینځګړیتوب د رول لوبولو وړاندیز کړی و او ویلی و که هند او پاکستان په دې رضا وي نو د دغه شخړې په هوارولو کې به رول ولوبوي د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې په ځمکه کې خودې د کونړ والی وحید الله کلیمزی د سولې له بهیر سره دغو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ او وی ویل
یو څلوېښت کسان مسله ورونه د شپږ دېرشو میله اصلحو سره د سولحې د پروسې سره یو ځای شول موږ د دوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو
خغلی کلمزی د افغانانو ترمنځ وینه تویدنه ناروا وبلله او پر نورو وسلوالو مخالفینو یې هم غوږکړو چې له جګړو لاس واخلي د کونړ ولایت چارواکي وایي د سولې د بهیر له پیلې دوه راهیسې 400 وسلوال مخالفین له دغه بهیر سره یو ځای شوي دي تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو د جنسي تیرای په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جینکۍ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې تختولې وي په ډیرو لږو پیسو خرڅې کړې دي د ملګرو ملتونو دغه استازي زینب بنګوره په 13 اپریل میاشت کې د عراق او شام سفر کړی و او د هغې نه پس د دغو تختول شوو پیغلو چې شمېره یې د 3 نه تر 5 زرو جوړېږي په اړه په یو تګلاره کار کوي چې د دغې خوفناکه جنسي تیری د مخنیوي سهل راوباسي اغلې بنګوره د 13 ګل په ورځ ویلي دي چې دا ډول تختول شوی پیغلې جینکۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې په هغه تګلاره کې یو بنیادي رول لري چې له مخې عراق او شام ته په 13 میاشتو کې د ورغلو کسانو په خپلو لیکو کې برتي کول دي فرانس پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې زینب بنګور زیاته کړه چې دا ډول پیغلې جینکو له وجې یاد ډله خپلو لیکو ته تنکي ځوانان متوجه کوي 13 ورځې د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو 11 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده په دغه بلوو کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي وو. دغه عدالت څلوېښت نورو کسانو ته د 1515 کالو د بند سزا هم اورولې ده. سزا شوي کسان د خپلو سزاګانو پر ضد اپیل کولی شي. دا بلوي په 2012 کال کې د قاهرې د یوې لوبډلې الاهلی او د پورت سعید د المصري لوبډلې ترمنځ د یوې سیالۍ د ختمېدو نه پس شوې وي. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبريالانو په اړه یو اداري نیوزیم په تیر کال کې د وجل شو څوارلسو خبريالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرین کې وجل شوي خبريالان هم شامل دي. په دغو کې په افغانستان کې د ایسوسیټډ پریس خبري جان سره تعلق لرونکي خبريالا انجا نیدرنګوس او نیل هارنر، په پاکستان کې د آنلاین خبري جان سره تعلق لرونکي ارشاد مستوي او د یوکرین سره تعلق لرونکي خبريال وی اچ ویرمی شامل دي. دغه ټول خبريالان تیر کال د خپل دندو تر سره کولو پر مهال په وسوال بریدونه کې وجل شوی وو. په تیر کال کې ټول 19 خبريالان وجل شوی دي، خو په دغه یادګاری دیوال یوازې د 14 خبريالانو تصویرونه لګول شوی دي. او رسته خبردا چې چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمه کې پرون په بمی چودنو کې 28 کسان ووژل شول. پولیس وویل تر ټولو خونړی حمله د بغداد په ختیځ کې د فلسطین په نامه کوڅه کې ریسټورنټونو او دوکانونو ته نږدې وشوه چې د دریو ښځو په ګډون لس تنه پکې ووژل شول. په دې حمله کې سلی رشتنه ټپیان شول او یو شمیر دوکانونه او موټر هم وسوځیدل. تر دې حملې مخکې د بغداد په جنوب کې د پوست پر یوې ګزمې د سړک د غاړې ماین چودنه کې درې سرتیري او یو عام کس وژل شوی و. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
پردونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د روانې خبرونه ځینې مهم راپورونه دادي. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د هړتال حال به نیخ پنی غووري، خو د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي دا هړتال نامناسبه ده.
پری الیکشن هم خبره کېدای شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدای شي، په دې هم خبره کېدای شي چې چرته چرته غلطۍ شوي چې هغه کې الیکشن ریپیټ شي. صوبایي حکومت نه اصل استعفا مطالبه کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي
والی صاحب ما خاص استازی ده، بل قوت په قندار کې نشته.
او سو خوږی سندرې مهم در تر وړي دي.
دلته د پیغلې ځوانانو ولې ژاړي، امن غواړي دلته وړه ماشومان ولې ژاړي.
یو شمیر نور موضوعات هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه باندې هړتال دی. په دغه هړتال په اړه باندې تازه حال لا ورزو په خبر ته زموږ همکار غلام غوث سره هم دا اوس د ټلیفون د لیکي ملګری شوی دی. د دنه محل پختو غوث ستړی مشي په خیر اغلی، او که دا راته ووایې چې دغه هړتال وار له مخه شروع شوی دی او تا ته څه ښکاري؟ بازارونه بند دي؟
جی مجید بابر صاحب، بالکل دغه د هړتال چې کوم غږ کړی وو په ولس باندې، جمعیت علماء اسلام، عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند باندې مشتمل چې کوم درې ګوندي ائتلاف دی، نو هغې دا ویلي وو چې په نننۍ ورځ باندې به هړتال دغه کېږي، احتجاجي مظاهرې به دوی دغه صحیح ترسره کوي. او ورسره چې کوم دی، نو لږ شېبه وړاندې د جمعیت علماء اسلام د چې کوم دغه دی ویان دی جلیدجان، د هغه سره هم خبرې اترې وکړې، خو هغه دا ویلې چې زموږ داسې څه پلان نشته چې په زور باندې بازارونه بند کړو یا په زور باندې خلک چې کوم دی نو دې هړتالونو ته او دې کاربندیز ته ورسوو. خو زموږ چې کوم دغه دی مقصد دی، نو هغه په صوبایي بندیاتي ټاکنو کې چې صوبایي حکومت کومه درغلي کړې ده نو دا غي او کومه بندنجني چې شوی لري نو دا غي په ځد خپل غږ ورته تولي او د لړکې با چې څومره ځلي هېډکوارټري دي د پېښور په شمول باندې نو په هغه کې به دا غي خپل احتجاجي دغه مظاهره بلغتي تر سره کوي او ما د یو لوړ پوری پولیس چارواکي سره هم لږه شپه وړاندې خبرې اترې وکړلې او هغه مشال ریډیو ته نن هم څرګندولو په شرط ویل چې انتظامیه به هم په زور باندې د دوکانونو د بندولو چې کم دینو اجازه نه ورکوي د دې تر څنګ چې کوم دغه دیګوندي اطلاعات دي د هغې د بیلابیلو عهدیدارانو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې موږ به د لس بجونه وروسته چې کوم دینو ځای په ځای دغه کېږو راغونډېږو خپل لکه احتجاجي لاریونونه چې کوم دینو هغه به ترسره کوو نو دا مهال چې زه وګرځېدم تقریبا دغه د چوکیاګاره پورې زه لالم د قیسخانۍ او د اندروني ښار چې کوم دغه علاقې دي هغه ما په خپله وکتلې نو هلته چې کوم دوکانونه وو نو هغه د معمول مطابق اوس خو سهار لغلې وختي دی سهار وختي دی ځینې دوکانونه لا د معمول مطابق کولاو شوي هم نه دي په خپله خو بهر حال چې کوم دوکانونه سهار وختي کولاویږي پرانستلی کېږي نو هغه د معمول مطابق چې کوم دینو دغه شوي دي کولاو شوي دي ټرافیک چې کوم دینو هم د معمول مطابق روان دي خو چې کوم عهدهدارانو سره ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي چې زمونږ دغه احتجاجونه چې کوم دي او کوم چې پلان مونږ جوړ کړی نو د لسو بجو نه وروسته به مونږ راغونډېږو او دغه شانتې چې کوم
غلام غوث دا راته وایي چې حکومت آیا کوم سرتیری ځای پر دی کړی دي د دغه احتجاج د مخنیوي لپاره یا تاسو وینئ چې امنیتي سرتیری د معمول مطابق زیات دي په لارو کوڅو کې؟
جی بالکل مجید بابر صاحب هم دغه خبره ما کوله چې کوم امنیتي دغه دي سرتیری دي نو په هغې کې پولیس او فرنټیر ریزرو پولیس چې کوم دي نو هغه ځای په ځای کړی شوي دي او په بېلابېلو سیمو کې چې کوم دي نو په بېلابېلو بازارونو کې د هغې نفري چې کوم دي نو هم د معمول نه دغله سواد او د هغې سره هم ما خبرې اترې وکړلې نو هغې دا وایي چې یاره نن چونکې دغه احتجاجي مظاهرې او دغه ترسره کېږي نو په دې وجه چې داسې سب کومه بده پېښه رامنځته نه شي نو د هغې دپاره مونږ ځای په ځای کړل شوي یو او ځای په ځای هغې دا وایي چې رتا په زور باندې به مونږ اجازه نه ورکوو چې ګنې دوکانونه بند کړی شي خو د هغې وینا دا ده چې مونږ لکه مطلب دا دی چې په امنیت باندې د زیاته زمونږ د امنیتي مخه نیول چې کوم دی او وزیر اعلی پرویش خټک هم دا ویل چې د احتجاج مخه به نه نیول کېږي خو ګورو چې د لسو بجو نه وروسته دوی بیا راغونډ شي نو بیا څه صورتحال جوړېږي.
ډېره مننه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په دغه موضوع کې پاتې کیږو. نن چې څنګه تاسو غلام غوث نو اوریدل چې په خبرو پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د هړتال وختنه کړې ده خو په دې اړه باندې تیر ورځ چې په وزیراله هاوس په خبرو کې ټول ګوندی د غونډه کم شوی و دا غي حال هم د غلام غوث نو
په وزیراله هاوس په خبر کې د ټولګوندیز کانفرنس په نوم د غونډې وروسته تیر ماځیګر د خیبر پښتونخوا وزیراله پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل په دې کانفرنس کې دا فیصله وشوه چې کومو سیاسي ګوندونو په دې کې ګډون ونه کړو هغوی په دې کې د شاملولو لپاره د سینیئر وزیر عنایت الله په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړې شوه. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د درغلو د الزاماتو د پلټنو لپاره به صوبایي حکومت د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د های کورټ سره تماس نیسي چې عدالتي کمیشن د انتخابي ګډوډي پلټنې وکړي او د دې ګډوډي ذمہواران معلوم کړي او د جوډیشل کمیشن هر فیصله به دوی مني.
جوډیشل کمیشن په هر فیصله هماره قابل قبول هوګا.
په جمعیت علماء اسلام پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندی اتحاد د پرونی ټولګوندیزي غونډې د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه رد کړې ده او خپل زړه خبره بیا تکرار کړې ده چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د منتخب جمهوري حکومت د رانسکورولو لپاره د احتجاج لاره سمه خبره نه ده او هغوی به هڅه کوي چې د خبرو اترو د لارې دا لانجه حل کړي.
ری الیکشن هم خبره کېدی شي، جوډیشل کمیشن باندې هم خبره کېدی شي، په دې هم خبره کېدی شي چې چرته چرته غلطۍ شوي چې هغه کې الیکشن ریپیټ شي. زما خیال دا مطالبه ده دی بے ځای ده او صوبایي حکومت نه اصل استعفا مطالبه کوي. صوبایي حکومت چې سره منډیټ دی دا خپل پنځه کاله مکملی او د ملک د سیاسي تسلسل روایت به انشاءالله تعالی قائم مونږه.
یاد دی وی چې د 2013 د عامو ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هغه وخت چیف جسټیس افتخار چودھری او د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر د مسلم لیگ نون لپاره په انتخاباتو کې په درغلو تورن کړی وو او د وزیر اعظم میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه. خو تیر ورځ په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت د مستعفی کولو د غوښتنې په لړ کې اعلی وزیر پرویز خټک په خپله وایي یو اړخته خو دا خبره کیږي چې په اسمبلی کې خبره کول پکار دي او درنې کول نه دي پکار او دا رقم احتجاجونه کول نه دي پکار او بل اړخته چې زمونږ په اړه سداسي خبره راځي نو بیا ویل کیږي چې احتجاجونه پکار دي. زه خو هر ډول خبرې ته تیار یم او اندا چې په سپین کاغذ لاسلیک ورکولو ته هم تیار یم. یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو د بیا کولو خبره هم په بیا بیا کړی ده. خو تیر ورځ د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان ویلی دی چې د نوو ټاکنو ترسره کولو فیصله اختیار د الیکشن کمیشن سره دی او نوې ټاکنې کول د ماشومانو د لینزکو لوبې کول نه دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ارزن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو شیډول تر لاندې د انتخاباتو کمیشن به په 8 جون حتمی او سرکاري نتیجې اعلان کولې. خو بیا دوی ته د ټولو ضلعو نه د ډیسټریکټ ریټرننګ افسرانو لخوا دغه نتیجې نه دي ملو شوي. نو اوس به دغه سرکاري نتیجې په 12 تاریخ اعلانېږي. تفصیل د خالد خان ناورو.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکی په وینا دا صوبی زیات تر ضلعي ریټرننګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامی حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلو نشوې. نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمی نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه خپل مقصد د پاره اشاره کړی دي او پکار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل 13 مئی ټاکنو کې سده پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستی وه او دغه شان یو سلویخ زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي. بلخوا په پېښور او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو برخو کې د سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لخوا په 13 مئی ټاکنو کې د ټګې او درغلو په ضد مظاهرې دوام لري او بیا د سرکاري او ختمي نتیجو اعلان په خپل وخت نه کول د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. دا نوخار نه د ضلع کونسل چوکۍ لپاره یو امیدوار نیازمین په دې اکله وایي
دا ډېره حیرانتیا خبره ده چې هغوره د دې څه لپاره ورکړې دي. دا کړي ټوټل 700-800 پورې پولینګ شي دي تر ماښام نه شي کولی کلیر کولی او صرف د دې ګډبر لپاره چې د خپلې مرضۍ رزلټونه واخلي اور دې ورکړي. خو بیا اور هم پرېږده هغه هم 8 جون د دې چې کوم تاریخ ورکړی الیکشن کمیشن هغه هم پرېښو او واپس 2 جون ته دي.
خو بیا سویل احمد وای چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاری نتیجی هم پا غشپا ملو شوی دی کم چی دوی د خپل پولنگ ایجنٹ یا د پولنگ عملینا پسناس طریقہ ترلاسش کړی دی
غیر حدی نتیجه کو پاغش پا یا بدل رز منته ملاو شو ټول ته پته لګیدل دا هر د زوار ته پته را خو څو کړه دې د بعد څه کله دې من دې ته د خپل جب کې کنسولیډیشن اف د ریزلټ وایو اگر ریزلټ کو ډایرکټ پرزنټ دفتر په یو پیج باندې من ترا کی او دا ریزلټ کوم دې دا نتیجه دې کی باقاعده د هر پولینګ سټیشن د هر امیدوار نتیجه من ته هغه کې دې باقاعده ډیټیل لې چې کوم امیدوار په کوم بوت یا په کوم پولینګ سټیشن باندې څومره وټه غوښري
دا یادونه دا چې دا خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې یو ټول ګوندیز غونډه رابللې ده خو بیا د صوبې څلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی او په لسم جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کندهار ته افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ له ځینو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره د کندهار ولایت په سفر تللی و او هلته یې د ولایت له چارواکو قومي مخورو مدني فعالانو سره په رشته ستونزو خبرې کړې دي ولسمشر غنی په کندهار کې د خبرو پر مهال ویلي دي د دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي نور تفصیل د سید شاسکیم ناور
ولسمشر غنی د اطلاعاتو او کلتور او بهرنیو چارو له وزیرانو د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او ځینو نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره یو ځای د سیرشنبه په سهار کندهار ته ورسید ولسمشر د کندهار د خلکو په غوښتنه دغه ولایت ته سفر کړی او هلته د ولایت له چارواکو قومي مخورو او مدني فعالانو سره کندهار ته په ورپیخو ستونزو تر خبرو وروسته ژمنه وکړه چې دغه ولایت په اداره کې به پراخ اصلاحات راولي د کندهار ځینو قومي مخورو ولسمشر ته په دغه ولایت کې لښته اداري فساد د پوهنې او برېښنا ریاستونو د ناغېړیو او په عدلي او قضایي ارګانونو کې له ورپیخو ستونزو سر وټکاوه دوی غوښتنه وکړه چې ولسمشر دې په کندهار کې د هغو زورورو مخه ونیسي چې د بشپړ ولایت چارې ګډي وډې کړې دي
په کندهار کې ښاغلی ولسمشر صاحب دوه ډوله دولتونه موجوده یو د غیر مسؤولو زورواکو کورنۍ دولت چې د تلیفون په واسطه سره ټول ادارې څرخوي او د دې ولایت پر اقتصادي شارې خله لګولې ده مستدیر مشکلات سره مخ وو حتی دلته یو شی د تاسو کوم چې ځینی ریاستونه او ادارې شخصي ګرځېدلې دي
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی هم د خپل خبرو پر مهال د دغه ولایت په ځینو ادارو کې د شته ستونزو یادونه وکړه خو ډاډ یې ورکړ چې د دغه ستونزو د ختمولو هڅه کوي
د حکومتداري او خدمات رسونه په برخه کې ستونزې موجود دي او لازم ظرفیت د با کیفیت خدمات رسولو لپاره وجود نه لري اداري فساد په مختلفو کچو په دولتي اداراتو کې شتون لري چې د ولایت رهبري د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د ولایت معزز خلکو ته د خدمات او زکول او شوق مداري د مسکول کې جدي او عملی پلان لري
ولسمشر غنی بیا د کندهار خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به پراخ اصلاحات راولي او په هر توګه چې وي کندهار ته د ورپیخو ستونزو مخه به نیسي د په کندهار کې د شته زورورو وخت پای ته رسېدلی وباله او پسې زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې له والي پرته بل څوک د پرېکړې حق نه لري
هغه رقم اصلاحات والی صاحب سره ومني چې عملي اساسی او تدریجی په یو راستی فرشای میکنی باید په اساسی تو کنی مگر که اداره نی والی صاحب ما خاص از فضایده بل قوت په قندار که نسته
ولسمشر په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د تفاهم نامې یادونه هم وکړه او وی ویل لا هم تر اوسه پر دغه کاغذ د ملي امنیت رئیس لاسلیک نه دی کړی ولسمشر وایي د دغه تفاهم نامې مدیریت اوس دی په خپله کوي او د ملت په خوښه به پرېکړه کیږي
کاغذ عملی نه ده ترڅو انجینر صاحب نبیل دیموکراسي او ملي امنیت ملي امضا نه کړي دا رئیس هیڅ عملی جنبه نه لري ایده دې لپاره چې ملت نارامه سوی ما د دې کاغذ مدیریت خپله په غاړه اخیست زه به یې ولیکم امنیت شورا ته به یې وړاندې کړم پس له هغه به مشورې ته لاړ شو او د شورا غلو سره به مشوره وکړو او بالاخره کوم اجماع ته ورسېدو مخکې. اما په لاسي باندې ورونو خویندې ځان باندې تور مه وهئ.
واک ته تر رسېدو وروسته دا کندهار ته د ولسمشر غني لومړی سفر و.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. په یاد صوبه کې د یونیسف د شمیرې تر مخه هر کال په هرو لسو زرو ماشومانو کې د یو نیمو سلو پورې ماشومان د پنځو کالو ته رسېدو نه وړاندې د حفاظتي ټیکو او د بیلابیلو ناروغو پر ضد ساسکونه اخیستو له وجې مړه کیږي. خو ولې د ماشومانو میندو د مرګ دغه شره کمولو لپاره هر شپږ میاشتې پس د صوبې د صحت محکمې او یونیسف لخوا په ګډه د مور او د بچي د صحت هفته لمانځل کیږي چې نن نه ټوله صوبه کې پیل شوه. د لرکی د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
خیبر پښتونخوا کې د یونیسف لخوا د دغه پروګرام مشر ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې په دې صوبه کې د حفاظتي ټیکو او ویکسین نه اخیستو له وجې هر کال په هر زرو کې د سلو نه سیوا ماشومان د پنځو کال عمر پورې او په هر زرو کې تر اویا پورې ماشومان د یو کال عمر پورې مړه کیږي.
دا کمپین ځکه پکاري چې زمونږ خلکو بیمارۍ له هسپتال ته راځي، بیمارۍ له ډاکټر له راځي، هغې د مشورې دپاره چرته یا مطلب داری چې د ماشوم د چیک اپ دپاره یا د خپل ځان د چیک اپ دپاره چرې نه راځي. کال کې د سلو نه پاس ماشومان په زورو کې د پنځو کالو د عمر پورې مري او کد یو کال پورې ماشومان والو نو هغه او یا ماشومان تقریبا په زورو کې چې کوم دینو هغه د دې مختلفو بیمارو نه مري چې پاغي کې بیا دا سو بیماری ډېرې زیاتې پټاپتی لکه دستونه نمونیا تبا کم ماشوم چې دنه کمزوري.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې لخوا دغه پروګرام یا کمپاین مشر ډاکټر فهیم حسین مشال لیډو ته وویل چې دغه هفته منځلو مقصد هم دغه دی چې د میندو او د ماشومانو د مرګ دغه شر کمکړی حکم چې دوی ته د متحده قانونو لخوا یو نیټه ټاکلې شوې ده تر هغه پورې دغه کې کمی راولي.
موږ دا کوشش چې هر مور ته او هر بچی ته ورسو ویکسینیشن وکړو د بچو مندو ته لکه د هنرمند لاسونو کې دا کوئی ډیلیوري وشي لکه سکلډ برت اٹینډنټ فیسیلټی دا کوئی ته ملاو شي.
دغه پروګرام کور په کور چلونکې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر قاضی مسرت وایي چې د سختو حالاتو او خطرو په وجود هم دوی کور په کور کوسه پوکزه ګرځي او ماشومان او د هغوی مندو ته د صحت دغه کی او ساس کی ور کوي.
زمونږ لري هیلت ورکر سره 1500 آبادی دا او هر کور ځان رسي او چکم ویکسینیشن د پارا سنټر ته ناراضي نو اغه د پارا مونږ کور د پارا دا سرویس مو یو کو مونږ ته ډیره زیاته خطر ده ظاهر ده یاره ولی نه یاره هر چا سره چې د کور نه باروزي اغه سره سکیږي بیا دا غو د سې چټار ګټ ټیلر بار ګرځي مونږ ته خو پته نه لګي چې دا دوه په بایک ناس دي دا بس کوي بس دا حالات دي او بس مونږ په هر حالت کې وځو.
د پامړه چې دی هفته کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې د صحت محکمې زنانه غړي یا لیډی هیلت ورکر کور کور کوسه په کوزه ګرځي او کم ماشومان یا میندې چې په خپل وخت باندې د حفاظتي ټیکو یا د بیلابیلو ناروغو د ساسکي اچولو نه پاتې شي وي هغوی ته د ساسکي او ټیکې لګوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته ورکړي زموږ د خبرونه لا دوام لري او تاسو به د خبرونو د لنډیز نه پس یو شمېر نور موضوعات هم اوري خو ډومبه د ګلروف شوکی په غږ باندې د امن د سندره.
I'm on the way.
ګلوف شوکیو خدایا دلتا راولې سوله تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درته د نهنیم بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په بلدیاتی ټاکنو کې د درغلو په سر نن په ټوله خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه هړتال او احتجاجي مظاهرې کیږي. اپوزیشن ګوندونه جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په یادو صوبه کې د 1 مئی په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو او بدنظمۍ تورونه په واکمن تحریک انصاف ګوند لګوي او غوښتنه کوي چې واکمن ګوند استعفا ورکړي او د نگران صوبایي حکومت په نگرانۍ کې بیا بلدیاتی ټاکنې وشي. 13 ورځې د ریادم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون سره په یو ملاقات کې هند سره د جمو کشمیر دلانجې د هوارولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په کونړ کې چارواکي وایي چې په لسګونه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې د کونړ د چارواکو پر مخ کې تزمکه کې خاودې. د کونړ والی وحید الله کلمزي د سولې له بهیر سره د دوو کسانو د یو ځای کېدو هرکلی وکړ. د ملګر ملتونو د جنسي تیری په اړه استازي ویلي دي چې هغه پیغلې جنکۍ چې د اسلامي دولت پر سوال ډلې په عراق او شام کې تښتولې وي په ډیرو لږو پیسو خرڅې کړې دي. 13 ورځ د مصر په پورت سعید ښار کې یو عدالت په 2012 کال کې د فوټبال د یوې لوبې پر مهال په بلوو کې ککړو یولسو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. په دغو بلوو کې دا یو نجات کسان وژل شوي او په سلګونه نور زخمیان شوي وو. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د خبريالانو په اړه یو اداري نیوزیم په 13 کال کې د وژل شو څوارلس خبريالانو تصویرونه او تعارف په خپل یادګاري دیوال ولګول. روان کال په دغو کې په پاکستان، افغانستان، یوکرين کې وژل شوي خبريالان هم شامل دي. چارواکي وایي په بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې 28 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت په سوالې ډلې دغو بریدونو ذمواري په غاړه اخیستې. پرزنګو تاسو مشال لري ته وګي او اوس درته د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو اداري زموږ همکارا رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
آج رسپان خپل اداري کلی کې وزیر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د یو کانفرنس په موقع ویلي دي چې د اوبو کموالی د ترکی کوون کې ملکونو لپاره اهم مسله ده او د لپاره فوري او موثر اقدامات اوچتول پکار دي. اداري وايي پاکستان کې ماهرین د یو مودې راځي د اوبو د کموالی په اړه خبري کوي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دي چې ملک د پالیسی سازه په مرحله کې اداره روان وختونو د ضرورتو ادراک نه کیږي. اداري په وینا پاکستان کې د اوبو په وسایلو کې حمالیا او کراکورم یو نعمت نه کم نه دي او تر بیرغوندي منصوبی مثالی ضرور دی خدا د مستقبل ضرورتو لپاره ناکافی دی. د دې ترڅنګ زموږ نهري نظام هم را روان وختونو چیلنجونو باندې قابو موندل لپاره کافی نه دی. ادارې وايي په یو داسې وخت کې چې نړۍ د اوبو کمواله لوی خطر ګرځوي موږ به حساب اوبو سمندر کې غورځو. ضرورت اوس د عملی اقداماتو دی او د عملی اقداماتو لپاره منصوبه بندي یو لوی قومي ذمہواری ده. د سل لپاره چې قومي مشر ولېل به په یو پلیټ فارم جمع کېدل وي او ورل به متفقه ایجنډا جوړول وي. دا د غنټي یا دوه غنټو کانفرنس نه دی. پدې به کولاو سره خبرې کول وی چې فوري او د اوګدی مودې پالیسيانې جوړې کړې شي. مشرک رسپان خپل درې کلی کې کچرته ګلګت بلتستان کې پورم نه انتخابات کېدل د اطمینان وړ خبره ده. نو داسې هم پنجاب کې د یو زمینی انتخاب په موقع تشدد او وهل ټکول د فکر وړ خبره ده. ادارې مخ کلی کې کاو کتل شي نو ګلګت بلتستان منډي بهاودین نه زیاته حساس علاقه ده. نو بیا څه وجه ده چې کلیوالي سیمو کې دا ممکنه ده چې انتخابات پورم نه وشي خو خارونو کې صورتحال مختلف وي. ادارې فیاتوي د دې غټه وجه عدم برداشت رجحان ضرور دی خو د دې ذمېواري په سیاسي ګوندونو راځي. د سیاسي ګوندونو مشران د جمهوریت نوم اخلي خو د طاقت مدد هم اخلي او د دې یو واضح مثال د ګل پورس منډي بهاودین کې مخې ته راغلو. ادارې په وینا د دې مخ کې خیبر پښتونخوا کې هم بدترینه مظاهره وشوه. په خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې داندلی وشوه او کنه خو د چا چې څومره وس رسېدو د طاقت مظاهره وکړه او نتیجه دا شوه چې انتخابات متنازع شو. ادارې وايي په ټولنه کې د تشدد رجحان باندې غور ضرور پکار دی خو سیاست کې د طاقت او تشدد رجحان انتها پسندې د خطراتو نه کم نه دی. دا هم انتها پسندې ده د سنه چې سیاسي ګوندونو له ډډه کول پکار ده. اداري اخیره کې لیکي چې ځینې سیاسي ګوندونو په اړه ویل کیږي چې باقاعده عسکري وینګز لري نو چې کوم عملی صورتحال وکتل شو دا د دې امر اظهار کوي. اداري اخیره کې لیکي باید چې کوم سبو کې مقامي انتخابات کول لا پاتې دي خبر دا وي چې په هغه سبو کې مرحله وار انتخابات فوج، رینجرز او اف سی په کومک وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورسپانې نیویورک ټایم په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ او د ملګرو ملتونو خبري څانګې بیا د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په څیر مسلو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون بچا وو.
د نیویورک ټایمز ورسپانې په لیکنه کې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ په اړه د جوړ شوي یو مستند فلم یادونه شوې ده. په دغه فلم کې خودل شوی چې هر یو کریکټر یې له بل هغه سره په یو پاکه جګړه بوخت دی. د پولیو ضد ټیمونه د دغه بیماری د وایرس خلاف، طالبان د پولیو ضد ټیمونو خلاف او پولیس بیا د طالبانو خلاف میدان ته راوتلي دي. تر دوی وراخوا بیا نور غټ طاقتونه دي چې د پولیو رنز د مخنیوي کار یې اغیزمن کړی دی. توندلاري مسلمانان د صلیبیانو ضد دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے کړنې د صحت نړیوالې ادارې له کارونو سره په تضاد کې دي او د غرب ساينس د شرق د عقایدو خلاف ګڼل کیږي. لیکن وايي په داسې حال کې چې په افریقایي هیوادونو کې د پولیو رنز د بشپړ خاتمې دعوه کیږي، پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس د موجودګۍ خبرې نړیوال اندېښمن کړي دي. د لیکنې تر مخه پولیو ناروغي د یوې لسیزې لپاره یوازې د مسلمان هیوادونو مسأله ګڼل شوې. د پولیو وایرس د 2015 کال د حج په مراسمو کې له نایجیریا څخه مکې ته ورسید او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته خپور شو. لیکنه کاږي زیاترو هیوادونو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړل. د بیلګې په توګه سعودي عرب هغه ټول خلک واکسین کړل چې د حج کولو لپاره هغه هیواد ته ورتلل. بلخوا د ملګرو ملتونو د خبري څانګې ولیکنه وایي د افغانستان د سګنې جګړې په اولنۍ او څلورو میاشتو کې شاوخوا زر تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دغه جګړه کې دغه راز زرګونه خلک ټپي شوي او همدغه مره نور بیا خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ځانګړي استازي مارک باوډن د اتوار پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د کابل د هسپتال د بیړنیو خدمتونو څانګې ته د جګړې د ټپي شو تنانو راوړل کېدل په افغانستان کې د روان جنگ تبایانې په ګوته کوي. نوموړي په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د پنخه کېدو پر پیښو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د غاستازي پر رسنیو او مدني ټولنو غږ وکړل چې د مرستندوی ادارو د کار ارزښت عام افغانانو ته په ډاګه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ او د مشال لري د خبرونه دوام لري. تاسو په یو نړیوال موضوع تر راګرځوم. د مهاجرت نړیوال سازمان وای پروان میلادي کال کې تر اوسه پورې څه د پاسه 30,000 پناه غوښتونکو یورپی هیوادونو ته رسیدلې دي. د آی ایم او د راپور لمخې زیاتره پناه غوښتونکو د شام، اریتریا او افغانستان دي. رضوان مراد په یوه د جرمني د خبرې ایجنسی راپور وړاندې کړی.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وی د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 30,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلې دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانه سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلې دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا محل په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات ښه دي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړ شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي ایټالیې او یونان ته رسیدلي دي. د غراز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلي دي غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال لے لو تو کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوشنبه خار کې د جون لپاره او بو سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته پرون وویل چې او بو زموږ د بقا لپاره ډېر ضروری دي، نو موږ لا د او بو مؤثر استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دی. او دا کانفرنس ته د خبرې یادونه کوي چې د او بو د کمی په چیلنج قابو موندل لا پاتې دي. په دې اړه باندې احمد الله دا تفصیل لري.
د تاجکستان په دوشنبه خار کې د نهه پورز د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقۍ کوونکو ملکونو یو غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ لا خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وا
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دی. تر 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 30% اضافه وشي او د نړۍ یو لوی برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونه دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ایزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي چې پکې به د توانایي اوبو برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ایزو چارو هم د خیالاتو سرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي
1992 کې چې کړه هغه ازادي حاصل کړې و نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علي سے پلاننګ منیسټر چې کوم هغه ته او هغه سره د بجلی ماهر سائن کړي هغه سره بیا څه خبره وکړه خو اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو له بجلی په افغانستان بلار راځي. نو موږ دې چې دې طرف کې به څه لږ ډېر پرمختګ کیږي زه خدا نه کړم چې خلک بجلی راشي، خو موادو کې به عمل سره به کوشش کیږي.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده او وزیر اعظم سره په پلاوی کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو ستاسو پام یو بل نړیوال موضوع تر راګرځو. د برما پراهین ایالت کې د روهنجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو روهنجا مسلمانان بې کوره شوي دي چې په کې ډېرو سخت کال د بنګال له خلیجه تر جنوبي جنوبه پورې په سمندر کې د څه باندې یوې میاشتې پورې خطرناک سفر هم کړی. نور تفصیل اسرار عالم مومن اورو.
په پیښور کې لیکوال هاشم رضا چې د روهنجا مسلمانانو په اړه لیکنې کوي وایي روهنجا مسلمانان که څه هم له 19مې صدۍ راهیسې په برما کې اوسېږي خو دلته کې د دوی شمېر وروسته له هغو زیات شو چې په 1921 کال کې ورته له هند، چین او په خاصه توګه له بنګلادیشه نور مسلمانان ورغلل. نوموړی وایي په برما کې د روهنجا مسلمانانو اصل مقصد کاروبار وو او په دې کې یې ډېر پرمختګ وکړو، خو چې کله په کال 1910 کې پوځي امیر جنرال نیوین حکومتی واک په خپل لاسو کې واخیستو نو روهنجا مسلمانان چې په برما کې په اقلیت کې وو د دوی ځپل شروع شول. د دې په خبره یا ډیکټیټر وویل چې له کال 1913 څخه چې وروسته کوم روهنجا مسلمانان برما ته راغلي دي نو هغو څخه د شهریت واخیستل شي. او همدارس په کال 1922 کې له دې مسلمانانو څخه د برما شهریت واخیستل شو. هاشم رضا وایي د برما د مسلمانانو مشر په تیر وختونو کې په خپل ویلي وو چې دا مذهبي نه بلکې سیاسی مسله ده.
لکه د دې یو ارګنایزیشن دی هغه مشر دا خبره کړې وه تیر ځل چې دا 2012 کې چې دا ظلم زیاتې شروع شو هغه دا مسلمان ملکونو طرف نه یا مسلمانانو طرف نه راغونو هغه دا وویل چې وی شوډ ناټ ټوک یو نو سی نو اور پرابلم.
بلخوا بیا په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پرسیب پټک هم وایي چې د روهنجا مسلمانانو او ځایي بودایانو ترمنځ مسله خالصه مذهبي نه ده. دغه په خبره هغه ځکه چې په برما کې نور هم مسلمانان دي او هغه په امن کې ژوند کوي او یوازې د روهنجا قوم د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې روانې دي.
دا خلک د هغه استوګن دي خو دلته کې چونکې د بنګلادیش او دوی سره نږدې دي نو برما حکومت وایي چې دا د بنګال اوسېدونکي دي
او زمونږ وګړي نه دي، یعنی زمونږ خاریان نه دي، زمونږ وګړي نه دي، مگر دوی اصل کې دغه ځای اوسیدونکي دي. برما کې نور مسلمانان هم شته، دا روهنجیا چې وایي ورته دا یو خاص قوم دی، یعنی یو اتنیک مسله زیاته ده، او چې دا چې دوی مسلمانان هم دي ورسره ورسره.
د برما راهین ایالت چې د هیواد یو وروسته پاتې ایالت دی، د دې صوبې خلکو ویلي دي چې د صوبې یوه علاقه سیتوی یادیږي چې هلته روهنګا اقلیت د مشکل سره مخ دی، او د اکثرتی بودایی ډلې د ویرې د پولیسو کومک ته ضرورت لري. بیا بل سیما د منګدو یاده، هلته بیا بودایان د مسلمانانو د لاسه مشکل سره مخ دی او حفاظت غواړي. بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي په برما کې د روهنجا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د نښتو یوه غټه وجه په دغه هیواد کې د جمهوریت نشتوالی او غربت دی.
یو وطن کې ډیکټر شوی جمهوریت نه وي، لوکلونی بیوروکراسي نه وي، او غریبي شي او بې تعلیمي شي، الته انټولرنس راشي. برما کې مرادي په پاکستان کې مرادي، مسلمان کې مرادي، هندو کې مرادي، بلا کې مرادي، دا یو قدرتي شی دی.
د برما راهین ایالت اعلی وزیر وایي کچېری دغه بنگالیان د تابعیت اخیستو په عمل کې داخل شي او د خپل شناخت تصدیق وکړي، نو دوی به د برما تابعیت ترلاسه کړي، نو ورسره به د سفر ازادي هم ومومي. خو دی وایي چې اوس هم زیاتره خلک د بنگالی په نوم ځان ثبتول نه غواړي او د روهنګا د شناخت سره پاتې کېدل غواړي.
ورځنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې ورستو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې له شاوخوا یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو کې لکه خیبر او اورغزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، پوښتنه دا ده چې ولې د هغه هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. آیا د پاکستان پوځ نه دی توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړی شي، او که څنګه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب راکوي.
په دې ورستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسی وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورغزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکی امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافي اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده. دی وایي ضربیاز یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي، نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقیزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکری وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقیزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقیزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي. او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقیزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي، او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکری زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سخت دریځۍ مسأله دومره پراخه ده چې په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ
یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کوي چې د شفقت حسین د پانسۍ سزا ختمه کړي. شفقت حسین هغه تن دی چې د وژنې او یو ماشوم د تښتونې د مبینه جرم په سر ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هغه د پانسۍ سزا د نهې په ورځ په څلورم ځل وځمنډول شوه. یاد اداره او نور تنظیمونه د پاکستان له ولسمشر نه د شفقت حسین سره د رحم غوښتنه کوي او وایي چې د مبینه جرم په وخت د هغه عمر کم و. تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې پاکستان باید د شفقت حسین نومي تن د مرګ سزا په سمدستي توګه ختمه کړي. د حسین د وکیلانو په خبره د مبینه جرم په وخت د شفقت حسین عمر کم وو او له هغه نه په زوره اعتراف اخیستل شوی دی. شفقت حسین ته تیر کال د یو ماشوم د تښتونې او په غیر ارادي توګه د وژنې مبینه جرم لپاره د مرګ سزا واورول شوه چې په پاکستان کې په دې موضوع سخت لانجه رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ دغه د پانسۍ وخت مقرر شوی خو په څلورم وار سزا وځنډول شوه. له دې مخکې د حسین د پانسۍ سزا درې وارې ودرول شوې ده چې تیر ځل د مۍ په شپږمه نیټه د عام ولس د احتجاج له امله په آخري موقع هغه ته سزا ورنکړل شوه. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مشر ډیوډ ګریفتس وایي چې د شفقت حسین کیس تر ډېرې مودې راهیسې روان دی چې اوس یې د مرګ سزا په مکمل ډول د ختمولو وخت راغلی دی. د هغه په خبره د پاکستان ریاست دا ثابتولو کې ناکامه شوی دی چې د مبینه جرم په وخت د حسین عمر تر 18 کاله زیات وو. یو کم عمر تن ته د مرګ سزا او په تیره پانسۍ ورکول د پاکستاني او نړیوال قانون واضحه خلاف ورزي ده. د ډیوډ په خبره د پاکستان صدر ممنون حسین په لاس یوه موقع ده چې له انصاف سره کار واخلي او پر شفقت حسین مکړی. اداره وای د پاکستان د پلټنې ادارې اف ای ای لخوا د روان کال د اپریل په شلمه نیټه د مبینه جرم تفتیش تنازع پیدا کړی ده. رپورټونه وایي چې حکومتي چارواکو گواهان یې رولې دي او د پلټنو په وخت کې شواهد ضبط کړی دي. د اسلام آباد یو عدالت وړاندې د اف ای ای تفتیش غیر قانوني ګرځولې. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سار ادارې ترڅنګ نورو تنظیمونو پر ولسمشر ممنون حسین غږ کړی دی چې شفقت حسین دی وبخي. اداره لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د پانسۍ سزا زور نیولې. دا تر هغې وروسته ده چې په دسمبر کې په پېښور کې په سکول باندې تر وسلوال برید پس حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ. د ډیوډ ګریفتس په خبره پاکستان باید په سمدستي توګه د مرګ په سزا بندیز واپس ولګوي او یا د سزا په مکمل ډول ختمول دې په پام کې وساتي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د خبريالانو او خبريالې په اړه د بحث یو میوزیم چې نیوزیم نومیږي په 2013 کال کې په پاکستان، افغانستان او یوکرين کې د سلورو وجل شو خبريالانو په ګډون په دغه کال کې د نړۍ د ټولو سورلسو جرنالستانو یاد تازه کړ. د دې جرنالستانو نمونه پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبر میوزیم په یاد سلی کې ورزیات شول. نور تفصیل د اسرار عالم مومند اورو.
د ای پی خبر ایجنسی پر رپورٹ کې راغلی دی په کال 2014 کې 44 خبريالان د رپورٹینګ کولو پر وخت وجل شوی وو. په دې وجل شو کې د دوه خبريالانو نمونه په امریکا کې د نیوزیم په نامه د ادارې دننه په یو یادګار باندې ولیکل شول او د دوی د کار ستاینه وشوه. نیوزیم ته د خبرونو او خبريالۍ په اړه د بحثونو میوزیم ویل کیږي. په یادو خبریالانو کې یو فوټو جرنالیسټ یا آکاس خبریال جیمز پولی دی. پولی چې یو فریلانسر وو یعنی د یوې ادارې هم مستقل غړی نه وو، له ګلوبل پوسټ او فرانس پریس خبری اجانس او یو شمیر نورو هغو رسنیو سره یې کار کاوه چې له افغانستان، لیبیا او شام رپورټینګ کوي. بل خبریال چې په یاد اداره کې یې ستاینه شوی هغه امریکایي نژاده اسرائیلي سټیون سټیلپ دی. نوموړي د ټایمز او کرسچن ساينس مانیټر لپاره رپورټینګ کاوه. په واشنگتن کې د نیوزیم په نامه د خبرونو خبريالې پړه په دغه میوزیم کې موجود یادګار چې پرې له کال 1913 څخه تر دې وخت پورې د وجل شو خبريالانو، فوټوګرافرانو، براډکاسترانو او رسنیو مشرانو نمونه درج شوې دي. د دې وجل شو خبريالانو شمیره 2201 یا ته رسیدلې. د خبرونو رسنیو میوزیم کې د یوې دستوري په مخاطب د نیوزیم مشر پې پیټر پریچرډ وویل نن د دوی د راټولېدو مقصد دا دی چې په دې مصروف ژوند کې د دې خبر یادونه وشي چې دغه خبریالانو د نړۍ لپاره څه او ولې کړي دي. د وژل شوي خبریال جیمز پولی پلار جان پولی پر دې مخ وویل که څه هم د ده زوی په بېدردۍ سره وژل شو، خو نوموړی وایي د ده زوی د یو ښه انسان په حیث د بشري حقونو په دفاع کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نیوزیم په اووه کاله تاریخ کې په لومړي ځل دا وار داسې طریقه کار خپل کړل شوی چې خبریالانو ته د اورپیښو خطرونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي. د نیوزیم ادارې یو بل مشر جین پولینسکي ویلي دي چې د دې یادګار موخه د خبریالانو د قربانیو منل دي. د ای پی خبریالی کیتی گینن خبریالانو ته د اورپیښو خطرونو ذکر وکړ او د خپلې هغې خبریالی ملګری یادونه یې وکړه چې په افغانستان کې وژل شوې وه. نوموړی وایي د ملګری خبریالی وژنې سره د دې زړه ته ډېر تکلیف رسېدلی. گینن وایي هغوی خبریالۍ ته د دې لپاره راغلي دي چې معلومه کړي دا جنګ ولې کیږي او څنګه کیږي، او د دې په خبره تر ټولو مهمه دا چې کم خلک په جنګ کې ګیر پاتې دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د نهې په ورځ د اکادمي ادبیات لخوا په پیښور کې په یوه دستوره کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې یو مشهور شاعر او لیکوال ارواښاد نور محمد زیګر اپریدي د نوي کتاب زیر له زیګره مخکتنه وشوه، او د نوموړي د شاعرۍ او ادبي خدماتو باندې هم شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دې هکله نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د نهې په ورځ د اکادمي ادبیات تر انتظام لاندې په پیښور کې د ایران په کلتوري ودانۍ خانه فرهنګ کې د خیبر ایجنسۍ باړې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ارواښاد نور محمد زیګر پریدي د شعري مجموعې زیرې له زیګره مخکتنې دستوره تر سره شوه، او د نوموړي په ژوند، فن او شخصیت باندې دې دستورې ته راغلو شاعرانو او ادیبانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دې دستوره کې د وینا په وخت د خیبر سیمې او شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پریدي د زیګر پریدي شعري مجموعې او شاعرۍ په هکله په خپلو خبرو کې وویل:
زیر له زیګره د شاعرۍ د فن له سببه د قدر وړ او لوړ پایه شاعري ده. په فکري لحاظ سره په دې کې پختګي او قوت شته چې د فکر او فن ښایسته امتزاج بڼه ده.
او لیکوال عبدالسبحان هم د زیګر پریدي په حکله په خپل مقاله کې وویل:
زیګر خپل غزل ته د محبوب د حسن د چیستان حل وایي، او په ځای وایي ستا د حسن معامه غوندې وي حل شي چې مې خیال شو او تسخل غزل شي. د غزل نه علاوه زیګر فریدی مسلمان تا د شلمې صدۍ ځوان تا خان تا پختون زلمو تا غونتې شاهکار نظمونه هم لیکلي دي. موږ په ځای ویلی شو چې زیر له زیګره وړه خو په ټول پوره یو داسې شعري مجموعه ده چې د روان اثر د پښتو شعري ادب د پرمختګ تلبا ډېر ښه ډول اندازه لګېدلی شي.
او شاعر و ادیب ډاکټر یار محمد مغموم د زیګر پریدي څو شعرونه وړاندې کړل. وی ویل چې په ده باندې هم د حمزه بابا د شاعرۍ ډېر اثر و.
خدای با چې محمد لیلا چرته دي، اوس بلی ولی د سارا چرته دي، او سو کو چې دعا د هغه شونډ وي داسې پرستش په دوا چرته دي، او تا چې غل امرنګ تی رستلې هم اوس به د فطرت را خطا چرته دي. دا د جواب ته رضت را ډېر متاثر شو، ډېر زیات په پښو زیګر ته هم پاګې کسانو کې شامل چې دای شعوري کوشش وکړي چې د حمزه پرنګ کې رنگ شي، او دا خواهش چې کوم دې پر شوې ده.
او شاعر نسیم پردی هم د زیګر پردی په څو شعرونو سره ورته پیر زوینی وړاندې کړې:
ز چې دلبر تاستر گیواړه او ما او گویا چن مر تاستر گیواړه او ما.
د اکادمی ادبیات شارواک وویل چې دوی به د زیګر پردی په شان د خیبر د نور شاعرانو د شعري مجموع د مخکتنې د دستورو تابع هم کوي، او د دوی په شاعرۍ به لا نور څېړنې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، اوس د تعبیر شاه په غږ باندې دا سندره.
چل دے خارا زمادہ واقعی دبل دے دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے خورا زمادہ واقعی دبل دے ڈیر دی خو تار پتار دی دمڑو پسیر دی پختہ نوینم چے بلا ڈیر